سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه به جریزه صفی ولستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصتم په خبرونو کو. نن په کابل کې د دولت په خوانیو کارکونکو د تقاعد ریاست مخته لاریون کړی دی. متقاعدین وایي چې د طالبان حکومت له میاشتو راهیسې د دوی معاشونه نه ورکوي، نو له همدې امله یې د خپلو حقونو لپاره لاریون کړی دی. د طالبانو حکومت د نننی لاریون په رابطه باندې څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو کې د دغه لاریون په ارتباط ځینې ویډیوګانې لاس پلاس شوي چې پکې ښکاري لسګونه متقاعدین د کابل د تقاعد ریاست مخته راټول شوي دي. د طالبانو رهبر همت الله اخونزاده د تقاعد قانون او د تقاعد ورکړه لغوه کړې ده. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ملي ټیم د منځنۍ آسیا د فوټبال سیالیو په پای لوبه کې تر دې دمه ازبکستان ته یو ګول ورکړی. دا لوبه همدا شیبه د تاجکستان په کوربتوب روانه ده. افغانستان په شاوخوا 28 دقیقه کې خپل ګول وهلی دی. که افغانستان دغه لوبه وګټي اول وار به وي چې د ولس کلنو په کچه د منځنۍ آسیا اتلولي خپلوي. د سپورت لنړیبل خبر دا چې امو نهنګانو کرکټ لوبډلې په لومړي ځل د شپږیزه اتلولي وګټله. د امو نهنګانو او بندي امیر ترمنځ لوبه نن په کابل کې وشوه. بندي امیر په لومړي بیټنګ کې 109 منډې هدف ورکړ او ونتوانید له دغه هدفه دفاع وکړي. امو نهنګانو بیا د دوو وکټو په سوځېدو دغه هدف ځان ورسو. او د اوکراین ولسمشر وایل روسیې سره د بندیانو د تبادلې په نتیجه کې 115 اوکراینی پوځیان د روسیې له بنده خوشې شوي. ولادیمیر زیلینسکی نن د خپل هیواد د خپلواکۍ د 33 کلیزې په مناسبت دا خبره وکړه. زیلینسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اوکراین 115 مدافعان نن خپلو کورونو ته ستانه شول. د هغه په وینا دغه کسان د وسلوالو ځواکونو، ملي ګارد، سمندري ځواکونو او سرحدي ځواکونو جنګیالي وو. د اوکراین ولسمشر ویلي د ټولو زندانی اوکراینیانو د ستنولو لپاره هره ممکنه هڅه کوي. له کله چې اوکراین د اګست میاشتې په 6 پر روسیې ناڅاپي حمله پیل کړه، ګڼ روسي سرتیري د اسیرانو په توګه نیول شوي. اوکراین مخکې ویلي وو په کورس کې نیول شوي پوځیان به له اوکراینی پوځیانو سره تبادله شي. په امریکا کې ډیری د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د اټکل له مخې اوکراینی چارواکو د نیول شوو روسي پوځیانو شمیر 2000 یاد کړی چې د دې ناڅاپي حملې په لومړۍ اونۍ کې نیول شوي دي. د ازادي راډیو نوم خبرونه واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ یو شمیر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیره وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي. د پخوانی پوځ ویاند جنرال اجمل شینواری ازادي راډیو ته ویلي
په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې شهادت رسول شوي دي او په ځانګړي ډول په وروستۍ یوه میاشت کې دغه کړنې ګړندۍ شوي دي.
نن د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لوبې پای لوبه وه. امو نهنګانو پکې اتلولي خپله کړه. زبید اکبري د امو نهنګانو لپاره په وروستۍ لوبه کې 40 منډې وکړې یوازې په 14 بالونو.
زمام دا پلانو ز سر کې وکټ تلار سم ز ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکوم. زمام دا کوشش شو سرکل کې ز اوه ما اتیا نوی رن ز پکې وکم خپل پزان مې کانفیډنس ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
موټر چلوونکي وایي چې له تور خمبر اخوا پاکستانی لوري د دوی لار بند کړی او سلګونه د میوه او سبزیو لارې بندې ولاړې دي.
څومره لارې والے ډیر وران کلندران وي دا وګوره. ها دا خور څه تبه او برباش دا وګوره. ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره. ها
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیره وړاندې کړي دا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی د یوې خبر پاڼې په خبرولو ادعا کړې چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د خپل مشر اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې مخکې ورته ادعاوې رد کړي دي. نور حال په دغه رپورټ کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانیو پوځیانو سره د بد چلند ادعاوې رد کړي، خو یو شمیر پخواني افغان پوځیان پرته له دې چې مشخصې شمیرې وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اگست په 24مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو لولوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبرو سوي راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخوانی پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغو پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو تر څنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو له اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي، ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملیو مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي، او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو یوه میاشت کې دغه کړنې ګړندۍ شوي دي، او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زنداني کولو او ربړولو مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادعا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. د دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
بعد از اینکه طالبان فرمان حف عمومی دروغین خود را اعلان کردن، لغی ورزی ورستا چه طالبان و خپل دروغجن عمومی افوا اعلان کرد، اون خپل شخصی چاری مخت دوڑلی چه ده طالبان و ده استخبارات و لخواه و نیول شو په هاگو روحی و فیزیکی شکنجو چه دوی مونگ سرا کری لمگی از مونگ دنور و همکاران و دهویت او زای ور خودل و وقت نکولا. خلانی کمرغا چه پا زمانت که لبند آزاد شو او خپل کورنۍ سره د هیواد پرې خودلو ته اړ شو.
دنیا جامعه جهانی کې برې حمایت نړۍ امنیتی
نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتی ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړي دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکوونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي و، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې، لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو لاس او پنځه قضیه هم د پخوانیو حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته سوي دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول سوي و، هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
نن په کابل کې د شپږیزې د کرکټ لیګ د نهم پړاو پای لوبه وشوه. په پای لوبه کې آمو نهنګانو ټیم د بند امیر خامارانو لوبډله ماته کړله. آمو لوبډله د وو وکټو په توپیر بریا ته رسیدلې ده. بند امیر یو سلو نه هاویا تارګټ ورکړی و او دوی پوره کړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
د شپږیز لیگ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اګست په 24مه نېټه د شپږیز لیگ پایلوبه د امو نهنګانو او بندمیر خامارانو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیز لیگ په لومړي پړاو کې تر پایلوبې پورې رسېدلې وه، خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیز لیگ لومړۍ اتلوري ده. په پایلوبه کې بندمیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د یوه لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 178 منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 78 او صدیق الله تل 15 نه سوځېدلې منډې وکړې. ورکل شوی هدف امو نهنګانو د 3 وکټو په سوځېدو سره د 12 اور په وروستي توپ پوره کړ. د امو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 9.5 او محمد اساق رحیمی 8 سوځېدلې منډې وکړې او په پیل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکې 40 منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلوبې او د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنې په تړاو د پایلوبې ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویلې دي.
بالکل کته ګورې، ما داسې ډیر کار کړی و په ټوینټي کرکټ باندې، سټرایک ریټ باندې، نو هغه و چې دا شپږیزه کې ثابت شو. او بالکل بس ټولو مینوالو ته د مبارک وي، واقعا چې ډېره ښه شپږیزه وه او ډېره په زړه پورې وه. کته وګورې زموږ په شروع کې زره میچونه و، بل اخر کې ډېر کم بیک وشو او رال ټیل کوچنګ سټاف ته کریډیټ دي، حمیدا جی، روزی خان او اوریا خیل، ماشاءالله ډېر زبردست ټیم ماحول و. نو دا کیپټان ډېر ښه
مننه، خوشاله اوسې کله دوما ته ټارګټ راکړو. ان شاء الله زمام دا پلانو چې زه سر کې وکټ ته لاړ شم، زه په ټیم د خاطر ډېر ښه سټارټ ورکوم. زمام دا کوشش وو چې سرکل کې زه اوما او اتیا نوی رنز پکې وکم نه. ان شاء الله خپل پزان مې کانفیډنس وو چې ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
د غراز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پایه پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچوونکی و چې 18 وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیز لیګ ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړی وفی الله ترخیل ونومول شو. هغه په 2 سیالیو کې 215 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږ کال په دې لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته ولوبېدل، چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امو نهنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بست ساتونکو لوبډل مشران.
یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه په تازه میوې او سبزیو بار موټر ایسار پاتې دي. دوی نن غرمه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅ هم د ازل د غلار ولسی خلکو تړلې، خو د پاکستان حکومت لخوا هم وخت په وخت په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو لارو تړل کېدو له جدي ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
څومره لارې والا یو ډېر وران کلینډران یو دا وګوره، ها دا خور څه تبه برباد شو، دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو، دا وګوره ها.
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیوې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه او وایي چې له کابل رومیان بار کړي وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګری خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اگست 23مه له غرمی وروسته ازادي رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړی سیمه کې ځایی خلکو له 2 ورځو راهیسې لار تړلې ده. د خاغلی مخلص په خبره ځایی خلکو په دې پلمه چې واکې د پاکستان حکومت غوښتنې چې د پاړه معلومات نه لرل تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بند کړي، سره کې تیګه چولې ده، د کولارې او تک را تک مخه بند ده، خو سمزمون لوري چې کومه سبزي ترکاری او میوه تلې دي هغه لا بند پاته ده، خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زمونږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوه سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار 2 موټرې د لارې د تړلو له کبله خراب شوي او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وروښتی دی.
زما خپل 2 کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دي، په لوړګه کې لوړګه د کچې کمزې تورخم نه ستلاره بند ده، تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو له امله د دواړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خوای هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزې زر حل شي. د دغې خونی همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبه د ورځې له غرمی وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوی دی. د دې اقدام سره د دلته ډېر ټکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي، هغه بالکل خراب شو. او دې سره د دوړو ملکونو کم تاجران دي کرونو روپیا نقصان شوی دی. او دې نمخ کې د موږ سه مودا مخ کې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر وو. اگر رو 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 کم شو تقریبا 670 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر د موږ کم اداري دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیو. موږ کوشش کوو چې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوي او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي. همدا تیره میاشت سوداګرو ته له دې عمله هم درانه تاوانونه واوښتل چې په تورخم کې د باروړونکو موټرو چلوونکو د ټاټ سند د نشتون له امله اجازه نه ورکول کېده. ټاټ د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د لویو موټرو چلوونکو ته ورکول کېږي او د پاسپورټونو او ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وار بشو بلوچستان تلته پپشین کې نن 14 نشوي چې لامل د پولیسو خبره د مړو شمیر درې تر رسیدلې او د ټاپیانو بیا ولس کسان دی په دې ډله کې دوه پولیس والا هم شامل دي. د پولیس چارواکو ویلي د دغه 14 د پشین پولیس لاین ته څیرمه نن د ورځې هغه وخت شوی کله چې د زینو ناڅرګندو کسانو لوري د ټرافیک پولیس پر تمځای په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی د ریموټ کنټرول بم 14 وشوه. جزئیات په دغه رپورت کې
د 14 د اگست په 14 نیټه شاوخوا یولس بجې د ورځې هغه مهال وسوه کله چې پولیس لاین ته څیرمه په درمان چوک د خلکو ګڼه ګڼه زیاته وه. د پښین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې د مړو شمیره و درو ته رسیدلې ده ځکه چې لومړی دوه ماشومان مړو او بیا یې مېرمنې د زخمو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې خلمخه د پښین د پولیسو د تانه مشر محبوب الله کاکړ و مشالډو ته په خبرو کې هغه وخت دوه ماشومان د مړینې تصدیق کړي او زیاته کړي وا چې د جینو ناصرګندو کسان لخوا د ټریفیک پولیسو و تمځای ته چیرمه په یو موټر سایکل کې کړل سوی ریموټ کنټرول بم چاودل سوی دی. د نوموړي په خبره چې د چاودنې وروسته پولیس او نور مرسته کوونکي په عاجله توګه د پیښې ځای ته رسیدلي او د غزای څخه زخمیان او مړي سمدلاسه د پښو سیول هسپتال ته راوړي دي چیرې چې ډاکټرانو د ډیرو زخمیانو په لومړنۍ توګه درملنه کړې او زیات زخمیان د نور علاج په خاطر د کوټه و سیول هسپتال ټراما مرکز ته لېږدول دي. په دې اړه د سیول هسپتال پښین مشر ډاکټر وکیل شیرانی و مشالډو ته وویل چې په زیاتره زخمیانو کې چری لګیدلې دي.
د یولس بجو په ټایم باندې موږ ته ډیستریټ انتظامیه د اطلاع راکړه چې په پښین ښار کې د دماکي ژغ اوریدل شوی دي. موږ خپل ټیم ډیپلوای کړ او په هسپتال کې مو ایمرجنسي ډیکلیئر کړ. تر اوسه پورې موږ ته د 14 زخمیان د هسپتال ته رسیدلې دي. په 14 کې د دوو مشپلال مرګ یادو چې هغه وفات کړی دی، دوه کسان او د نور کسان چې کوم سیریس انجرډ وو هغه ډیر زخمات لرله کوټ ته واستول سو. مې ستاسو کوم لیست راغوښتل دي په دې کې دوی اکثره یادوي چې ملټیپل انجریز یعنی یا هر سړی ته ډیر ډیر زخمات شوی دي په هغه کې بلیډینګ ډیر شوی وی فریکچرز هم اطلاع سره اوس یو کس د یادوي سفورا بیبی څنګه صرف د پښې زخمات نور ګرد ملټیپل انجریز یعنی په هغه بل چری لګیدل دي.
خود پښین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې پولیسو د پیښ په اړه اوس د پلټنې کار پیل کړی دی لکه څوک نه دی نیولې او نه هم ای ویډل د دې ورستی پیش زمواري قبل کړه ده. خود نو موږ په خبره چې د دې خلمخه په پښین کې په دې ورستی کې د زیاتره دغه ډول 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی قبل کړي دي. بل بلو ته دلته په سیول هسپتال کوټه کې د ټراما مرکز ویان کامران تاجک په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه د پښین څخه ډېر زخمیان راوړي دي. د نو موږ په خبره چې وی مېرمن په لار کې د زخمو له وج خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. بل غاړه دا بلوچستان حکومت د پښین پر پښ سخته خوشنیش کار کړي او د افشین وزری چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي. ته د ونې وړ ده چې د بلوچستان په ضلع افشین کې د دې څخله مخه هم په وار وار ځینې چاودنې سوي دي. بیا په خاصه توګه د جولای په 16 نیټه پر بند خوشدل خان سړک هغه وخت د افشین د ضلع عدالت و مخ ته د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی پر موټر چاودنه وسوه. کله چې د چارواکو په خبره د سی ټی ډی ضلع مشر یا ایس ایچ او چودھری اصغر په یو کیس کې و عدالت ته وړاندې سوی وو. په یاد پیښه کې د دوو پولیسو والا په ګډون درې کسان زخمیان سوي وو. وروسته د هغه پیښې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان قبل کړی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته د خپل یو هیئت د لیږلو خبر ورکړ، خو دغه هیئت به هلته په هغو خبرو کې برخه نه اخلي چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د حماس ډلې دغه هیئت نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندې سوې دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې پکې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیئت د رسېدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیئت به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیئت به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیئت د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ سوی وو، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه و لیدل سوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یو لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي، خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یو سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو کونړ ته د کونړ چپیداری ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نخترو او څېړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتل. د دې خبره چې د کونړ په ډیرې سیمو کې په تیرو نګدي سلورو لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوې او ډیرې پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوې، خو دوی چاته اجازه نه ده ورکړي چې ځنګل ته زیان ورسوي. جزئیات په دغه ریپورت چې د سیمې د اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
دلته موږ وسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډیر سرچره مخلو چې بوټي وي د څېړې کې نخترین هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم تنه اخلو خلک نه راکوو بوټو سره څو ظلم نه شي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي، دا ځنګلونه دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
دا د چپی دری ولسوالۍ قومي مشر حاجي نصر الله خان صاحبي و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکي رحیم ګلوایی د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضی اغازی ګوري او ازی په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي به شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخسته به زی غرله او غره کې دا لرګي غوڅي په تبرګي غوڅي او هغه ګوري کې وچ نختر پیدا شي خطخه کې وچ پیدا نشي به دا بل غوڅي مخکې به منګ واله په دې خوړونو کې بمراوړل سوخ د پاره وس هغه بند شي دي
خو د دغو ځای اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالی او په کې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د سیمې اوسیدونکو فیض الرحمن
پوچا په دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلې دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلې ځنګلونه باید بېرته ورغول شي. مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي. له یوې خوا به سوځېدلې ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپ درې غریب ولس ته د کار زمينه برابر شي.
فیض الرحمن زیاتوي ځنګلونه ملي پانګه ده، زیاتې ګټې لري او ساتنه یې هم د حکومتونو او قومونو ګډه دنده ده.
کله چې ځنګلونه روغ وساتل شي د سیلابونو او آفتونو مخه نیسي، هم زراعتي ځمکې چې دي دا د تخریب نه ساتي او هم د صحت لپاره ډېرې ګټې لري. باید په همدغه شانتې په ناغو او قومي پرېکړو وساتل شي.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ د گاوند ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه سخت وځپل او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د چپې درې اوسیدونکو د یادې غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې یادو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځنګل ساتنې او بیا رغونې لپاره یې ګڼې شوراګانې رامنځته کړي دي او یو شمیر ته یې د بوټو روزنې قوریې هم جوړې کړې دي. دوی دا هم ویلي وو چې یادو شوراګانو ته دنده سپارل شوې چې روزل شوي نیالګي په ځنګلونو کې نال او ترې ساتنه وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین د 2024 میلادي کال د فوټسال نړیوال جام لپاره د تمرین او تیاری خبر ورکوي. دغه ټیم مسول محمد نصیر صداقت ازادي رادیو سره په خبرو کې لوخو د چې د افغانستان ټیم د نړیوال جام په لوبو کې خو ځلېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام د لوبو پیل ته چې ټاکل شوی په ازبکستان کې وشي، له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مدیر نصیر صداقت ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټیم لوبغاړي په منظم ډول د نړیوالو لوبو لپاره د ایران په مشهد کې تمرینونه کوي.
ټیم په آمادگی کامل و با روح بسیار بالا
ټیم تیاری او روحی ډیر ښه ده. تمرینونه د مشهد په ښار کې دوا مو په ونی کې له جمعې پرته دولس جلسې لرو، یعنی هر ورځ دوه جلسې کوو. پروګرام جوړ شوی اخره ونی مو ده. موږ د لوبغاړو د جسمانی روغتیا د تست او ارزونې په پړاو کې د لوبغاړو د ارزونه د مجهزو کلینیکونو لخوا
کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
هغه دغه شان هیلمندی و خدا چې د شوی کوششونو په ترس کې دوی وکړای شي د 2024 کال په نړیوال جام کې ښه نتیجه واخلي. د فوټسال د نړیوال جام د سیالیو په پچی اچونې یا قوره کشۍ کې چې د جوزا د میاشتې په شپږمه شپه د ازبکستان په سمرقند کې وشوه، د افغانستان د ټیم سیال ټیمونه معلوم شول. د دغه قوره کشۍ له مخې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په درېیمه ډله کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په ګروپ کې دی. د فوټسال د برخې پوهان وایي دا چې د افغانستان د ملي ټیم په لومړي ځل دې لوبو ته لار پیدا کړې، هیله مند دي چې د ښه تمرین په کولو سره په دې لوبو کې ښه وځلیږي. په اوتریش کې د فوټسال یو لوبغاړي تاریخ مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشار
لوبغاړي له لوب وړاندې د فزیکی قوت د لوړوالي لپاره ځینې تمرینونه او تخنیکونه ترسره کوي چې هیله لرم د افغانستان ټیم هم دې موضوع ته پام وکړي. په فوټسال لوبو کې د تخنیک او تکتیک کارول او په ورته وخت کې د فزیک پیاوړي کول د سیالانو د ماتولو لپاره مهم او ضروری دي.
د شکه سودان حریفا در مسابقات فوتسال
ټاکل شوې چې د فوتسال نړیوال جام لوبي په رسمي توګه د 2024 کال د سپټمبر د میاشتې په 14 نیټه د نړۍ د 24 غوره ټیمونو په ګډون د ازبکستان په قربتوب پیل شي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د مسولینو د معلوماتو لمخې افغان ټیم به خپل لومړنۍ لوبه د سپټمبر د میاشتې په 15 نیټه له انګولا سره وکړي او ورپسې لوبي په ترتیب له ارجنټاین او اوکراین سره دي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم لوبډلمشر مهدی نورزی د فوتبال نړیوال فدراسیون فیفا سره په خبرو کې ویلي افغان لوبډله تر بل هر ټیم ډیر انګیزه لري. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د سور په میاش کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په جام کې